ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو کتون کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده په نننۍ خبرونه کې درته ز سمینه احسن
او ز افتخار حسین
هر کله وایم یو شمیر تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو باندې به تاسو ته تفصیلی ریپورتونه او ویډیو ریپورتونه په دې خبرونه کې وړاندې کوو خو لاول غوښی چې نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي
په قطر کې د طالبانو د سولې دفتر مشر طیب آغا د استعفا وروسته د افغانستان د طالبانو مشر ملا منصور په مشرۍ د طالبانو خپل ترمنځ اختلافات لا نور هم ژور شوي دي. تاسو ته وړاندې کوو چې د افغان طالبانو په دوه ډلو کې د ویشېدو وروسته اوس په څه اثرات وي د پاکستان پوځي جرنیلان د امریکا شړنکاران او د افغانستان حکومت د هر ستا سرنګ ګوري
او تاسو به په دې حق لباندې هم تفصیلی اډیو او ویډیو رپورټ اوریده او لیدې شئ چې خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې وجلې شوې تقریبا 1200 امنیتي ځواکونو په یاد کې چې کومه اونۍ منځله کېده نو نن هغه سرته رسیدلې ده او په دې موقع باندې یوه دستوره شوې ده چې د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی هم په دې کې وینا کړې ده او دوی ویلي دي چې ترهګر وس په تېښتې دي.
او تاسو ته به وړاندې کوو د یمن د جګړې حال چې حوثي یاغیانو او د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي هیوادونه دغلته کې اوس د کوم حالاتو سره مخ دي
دا او د دین علاوه په نورو مهمه موضوعات باندې به هم تفصیل په دې خبرونه کې تاسو اوریدئ شئ. موږ سره اوسئ غوږ شئ وس لنډو خبرونو ته.
د افغان طالبانو د مشر مولا عمر لمړینی ورسته د هغه د زیناستی په توګه د مولا اختر محمد منصور په ټاکنه دغه وسلواله ډله کې خپل منځي اختلافات لنور هم جوړ شوې دي او نن د سه‌شنبه په ورځ د طالبانو لوی مرکچیو د قطر دفتر مشر سید طیب آغا استعفا ورکړې ده. مطبوعاتو ته نوموړي له انتقادونو ډک خپل په یو بیان کې ویلي په خارج کې د طالبانو د نوی مشر ټاکنه لوی غلطي ده او په پاکستان کې د سنټ مشر رضا ربانی د بارانو چارو ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز څخه غوښتنه کړې ده چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې او د افغانستان له حکومت سره د روغې جوړې د خبرو په حق له راپورته شوې پښتنو په باب دی سنټ ته او عامو خلکو ته معلومات ورکړي شي. رضا ربانی له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په دې باب دی خپل دریز حکومت واضح کړي.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وای چې د طالبانو په خوانه مشر مولا عمر د زرګونو افغانانو د وجنې ذمہوار دی او که څوک هم د په غم کې غونډه کوي نو افغان امنیتي غړي به په نخښه کوي. تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت ادارې ترجمان حسیب صدیقی ویلی وو چې مولا عمر افغانستان کې د جاري جګړې او افغانان په شا ساتلو ذمہوار دی.
د ترکیې امنیتي ځواکونه وایي د هیواد په جنوب ختیځ برخه کې کورد یاغیانو په یو پوځي لاسي بمین برید کړی دی چې لامل یې دوه عسکر او یو ساتونکي وژل شوی دی. د دوی په وینا پیښه په شناک ایالت کې رامنځته شوې چیرې چې د کوردستان ورکرز ګوند فعالین د سړک له غاړې بم په لارې ور وچاودېدو.
او د خیبر پختونخوا نه یو بل خبر چې پختونخوا کې د ترهګرو په خلاف جګړه کې د وجلې شوې امنیتي غړو په احترام یا په یاد کې اونیزي دستوري نن پای ته رسیدلې. د پختونخوا د پولیس مشر ناصر دورانی نن شوې غونډې ته ویلي چې دغه صوبې د ترهګرۍ په خلاف جګړه کې د ټولو زیاتې قربانیانې ورکړي. د ویل چې نن ترهګر په تیښته دي او ټول قام د ترهګرۍ په خلاف یو موټی شوی دی. د امنیتي غړو تر مخه د ترهګرو په حملو کې د پختونخوا نږدې 15 پولیس ځواکونو ژوند د لاسه ورکړی.
او د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری نن د سه‌شنبه په ورځ د آرام سمندرګي د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د تجارت په اړه د پرمختګ هرکلی کړی دی خو زیاته کړې ده چې اخیرنۍ لوزنامې ته د رسیدو لپاره به ځینې جزئیاتو باندې نور کار هم کول وي.
د یمن صدر عبدالربو منصور هادی وفادار ځواکونو د هوتسی یاغیانو نه یو مهمه فوزی اډه واپس په قبضه کې اغستې ده. د مارچ په میاشت کې ښاغلي هادی په خلاف راپورته شوي هوتسی یاغیانو صدر هادی د ملک نه بهر پتلو مجبور کړی وو. د سعودي عرب په مشرۍ کې د ایتلاف لخوا د بمباری په مرسته حکومت پلوه ځواکونو د بندر ښار عدن نه 6 کیلومتره لرې الاند هوایي اډه نیولې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدرمنو کتونکو او اوریدونکو تاسو زمنګه غږ د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنیغه اوري. تاسو ته وایو چې د افغانستان د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې وروسته اوس په طالبانو کې خپل ترمنځ اختلافات د ملا منصور په مشرۍ باندې نور هم ژور شوی دی. په دې حق لباندې تاسو ته مونږه ریپورتونه او مرکه وړاندې کوو د سیمینا د افغانستان د حکومت دریز او دغه رنګي په امریکا کې بیا دلته شړنکاران د هر ستا سرنګ ګوري. تاسو ته وایو چې د پاکستان کې د امریکا یو پخوانی سفیر ویلیام مایلم سره چې کله سوشه بي وړاندې په دې موضوع باندې ډیوا رادیو خبرې اترې وکړلې، نو د هغوی نظر دا و چې اوس حالات چې دي ډېر بے باوري اړخته تللي دي. اولنې خبرې دا وکړله چې کمی د امن خبرې اترې د پاکستان په مرسته په ملاتړ باندې په اسلام آباد کې کېدلې، نو د هغې راتلونکې ام اوس چې دی ډېر تت شوی دی. نه پته لګي چې آیا سب کېږي، ملا منصور څه سټراټیجي لري او په ځمکني حالاتو ته که وکتلی شي نو کومه داسې د خبرو اترو لپاره واضحه سټراټیجي هم د په خپلو وروستیو خبرو کې نه ده خولې. دغه رنګ چې کله د دوی نه بیا مونږه په دې باندې پوښتنه وکړله چې ډېر سړنکاران او نن وال سټریټ جرنل دا یو ډېر غټ اخبار په امریکا کې د انګریزي ژبې ګڼل کیږي او پاکستان کې په سیمه کې سړنکاران هم وای چې که طالبان دغه رنګ په دوو غټو ډلو کې وویشل شو نو خطر ده چې په دې کې بیا ډېرې ډلې جوړې شي وروسته او هغه بیا د دولت اسلامی سره کم چې یو تندره وډله ده او په افغانستان کې هڅه کوي چې خپل اغیز وغورځي پیدا کی، نو دې کې کېدی شي د طالبانو ځنې خلک تاغوی سره هم میلاو شي ځکه چې د دلته نه به مایوسه شي. نو د دې پوښتنې په ځواب کې ویلیام مایلم چې په پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر پاتې شوی دی ډیوا رادیو ته خپل ځواب چې دی صدا سي ورک.
I suspect we will see more defections to the Islamic State. Yes.
دی وی چې او زما دا شک دی چې د طالبانو ځنې خلک چې دی نو هغه به د داعش سره یا د دولت اسلامي کم چې دغه تندره وډله ده د عراق او شام د دې سره بیا یو ځای شي. د دوی نه مونږه د ډیوا رادیو چې کله دغه پوښتنه وکړله د پاکستان لخوا چې کم د امن خبرې اترې مرسته کیږي او په اسلام آباد کې راغوښتل کیږي، خو ولې قطر کې هم یو دفتر خلاص شوی او څو کاله وړاندې او د خبرو اترو د غزیمواري هغوی ته سپارل شوی وه، نو تاسو څه ګڼئ چې ګنې په دې کې به کم یو اثر چې دی زیات وي؟ آیا اسلام آباد او که د قطر د دفتر دی دا ویلې چې دا به الی سرګندیږي دغه اثر چې کم یو زیات دی کله چې پاکستان د افغان طالبانو په حق لا پالیسی واضح کی او دغه خبرې ترې کم چې په اسلام آباد کې کیږي دا کمې نتیجې ته ورسی دا په افغانستان کې امن راولي؟ خو د دې سره وې چې د پاکستان که څه هم دغه د امن پروسې ملاتړ کوي خو د حقانی ډلې په حق لباندې ډېرې پوښتنې اوس هم موجودې دي او تور هم دا دی چې پاکستان د دوی مرسته کوي په دې حق لباندې. ویلیام مایلم وای
attitude of Islamabad regarding the Haqqani network in general is still open to question, and whether they've got the will as well as the power to exercise.
William Milam wi che da Pakistan istihbarati daro aw da powers che kame aliki di kam turuna pe lagi da hage parana ke ko katle shi no da haqani dali sara aliki usam da pukhtuno landi di aw che kala pure da khatm shiwini aw da Islam Abad da aman prosa che Islam Abad mla tadkai da ke natije nawi rawli no da ba pura sargand ne shi che aya Qatar office che de دفتر چې دی د خبرو اترو هغه ګټور دی او که اسلام آباد هم په دې موضوع باندې د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ دلته یو څېړنکار احمد ماجدیار چې په خپله د تعلق د افغانستان سره لري خو د دې شړنې د ادارې لپاره کار کوي. د سره چې په دغه موضوع باندې مونږ خبرې اترې وکړلې چې آیا دا اوس نوې مشر په کوم چې اختلافات دي مولا منصور د ټاکل شوی د د پاکستان سره اړیکې څنګه دي، آیا د پاکستان د پوز استخباراتي ادارو خبره دې منی او کنا، نو په دغه رڼا کې آیا بیا دا ویل کېدای شي چې خبرې اترې به کامیاب شي او کنا؟ د احمد ماجد یار جواب صدا سو.
Assumption of leadership of the Taliban by Mullah Ansar would not have happened with some sort of consent within the ISI, because even when we see some of the ceremonies which are held for
دی وای چې د مولا منصور مشر جوړیدل د طالبانو دا به یقینا چې د پاکستان استخباراتي ادارې د نوم واخسته ISI د دې د اجازت نه بغیر نوی شوی، او دی وای چې منګه په دې بنیاد خبره کولی شو چې کوم ورسته غونډې د مولا منصور د مشرۍ لپاره شوی دي نو هغه هم په پاکستان کې شوی دي، نو یقینا چې د پاکستان پوز استخباراتي ادارې د دې هر سنه خبر دي او دا سیخکاریږي هم چې د دې سره اړیکې دي او کېدی شي چې په شا باندې د هغوی لاس هم وي. دا و د امریکایي څېړنکارانو تجزیه چې تاسو ته مونږه د طالبانو خپل ترمنځ اختلافات او د هغې وروستۍ ورځو کې بیا چې کوم اثرات پوي په دغه باندې وړاندې کول. د سیمې او د نړۍ د امریکا ټول څېړنکاران دا وایي چې طالبان وویشل شو که یو اړخ ته دا موقع پیدا کوي چې دوی اوس کمزوري شوي دي او د افغانستان حکومت باید د خبرو اترو د دغه وخت نه فایده والی، خو بل اړخ ته دا مشکل پیدا کوي چې کیدی شي د دوی ډیر خلک اسلامي دولت اسلامي جنگیالي ډلې سره شامل شي او دوی مدا چې په ډیرو ډلو کې وویشل شو، نو نه سړنکاران وایي چې بیا دوی نه پوهیږي چې آیا دغه خبرې اترې به څومره دوی ته د قبلونې وړوي او څنګه به دا نتیجې راوړي.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
د پاکستان بلوچستان صوبه چې اکثر لا هلتنه چې کم خلک بيدرکیږي نو په دې حواله سره په خبرونو کې راځي. د افغانستان سره هم ډیره لوی شریکه پوله لري، د تجارت لپاره هم ډیره مهمه صوبه ده چې نه یوازې افغانستان ته بلکې مرکزی ایشیا ته هم په دغه چمن د لارې چې کم دی د دغه صوبې د چمن د لارې تجارت کیږي. خو بیا د بلوچستان کوټه خار چې کم دی هغه په یو بل حواله سره هم ډیر زیات په خبرونو کې، او هغه حواله د افغان طالبانو او د کوټه شورا ده. په دې موضوع باندې تفصیل منزه شهید ناورو.
د پاکستان جنوب لویدیس خار کوټه د تیرو سو کلو راهیسی په نړیواله میډیا او ځینې کتابونو کې د یو خصلت لپاره وار په وار یادول کیږي، او هغه دا چې په دغه خار کې افغان طالبان د کوټه شورا په نوم وجود لري. افغان چارواکو سو زله په مطبوعاتي کانفرنسونو او د پاکستان مشرانو سره دا خبره کړې چې افغان طالبان د کوټنه په افغانستان کې د یو متوازی حکومت چلولو او د ترهګری کولو پلانونه جوړوي. دغه بحثونه د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر سره نور هم تاوده شوي. د طالبانو په اړه چې څومره خبرونه تاوده کیږي نو هغه همره د کوټې خار نور هم د رازونو په پردو کې تړل کیږي. د خار هغه سیمې چې وایي افغان طالبان ورکې مشورې او پلانونه کوي هلته امنیتي ګامونه ټینګول کیږي. د ښار شرقي بایپاس او غربي بایپاس کې په سپینو جامو کې وسلوال د خلکو په حرکت نظر ساتي، بهرنۍ ته نه پرېښودل کیږي او خبریالان دغلته د تګ نه منع کول کیږي. دا حال د کوټې ښار سره نږدې افغان کډوالو کمپونو کې سرخاب، سرنان او پنجپایی کې هم دي. په دغو کمپو کې هم د افغان طالبانو د پاتې کېدو او د جګړو ستړو طالبان ته د دمې ورکولو لپاره د اډو په توګه یادول کیږي. د کوټه شاوخوا او افغان پولیتنیز دی خارونو چمن قلی سیف الله پشین جوب لورلای شیرانی او موسی خیل کې داسې ریپورتونه هم شته چې د زخمیان طالبان په دغه ځایونو کې علاج ته ورزي. افغان چارواکی تر دې حد پورې باور کوي چې ملا عمر هم په کوټه خار کې ژوند کوو او بیا یې کراچۍ کې په یو هسپتال کې په کال 2013 کې مړ شو. پاکستان او افغان طالبانو دغه ریپورت رد کړی. د طالبانو مستعفی مرکچی طیب آغا په خپل بیان کې طالبانو د نوي مشر ملا منصور اختر انتخاب تیروتنه بلی او وایي دغه انتخاب د افغانستان نه بهر شوی. داسې ښکاري د هغه اشاره د کوټې ښار ته وي. د کوټې او دې سره نږدې ښار زیارت کې تیر کال د نږدې 40 طالبانو مړې هم موندل شوي وه او تیره ورځ داسې رپورټونه هم وه چې د طالبانو غلچي ډلې په کوټې او چمن کې په جګړه بوخت دي. طالبان په یو بیان کې دغه رپورټونه بیا رد کړي او وایي دا د دښمن پروپاګندا ده. په کوټه او د بلوچستان د پښتنو په سیمو کې تیرو څو کلونو کې مدرسې ډېرې شوي. سیاست کې داوار د پښتنو ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي د حکومت برخه ده. خو د طالبانو خواخوږی مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډله او جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډله هم ډیر اثر لري. برطانوي خبریال کارلو تګال په خپل کتاب د رونګ انمي کې د خپلو سرچینو له خولې لیکلي چې طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې آی سای تر نظر لاندې په کوټه کې یو فعال او منظم قوت مشرتابه او مشوراتي څانګه لري. نوموړي یو ځل د پاکستان آی سای چارواکو کوټه کې نیولې هم وه. کوټه ښار کې امنیتي چارې د پوست په لاس کې دي. د پاکستان د جنوبي کور کمانډر ناصر جنجوه د ښار نه په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو بلوسو د پاسون څارنه کوي او د هغوی پر ضد د پوځي اپریشن مشري کوي. د پاکستان د پوځ جنوبي کمانډر د افغانستان سره د ګډې پولې په امنیت هم مامور دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
صف امریکا ډیو ریډیو د قدرمنو کتونکو او ریدونکو د خیبر پښتونخوا پولیس ته ترهګری پر ضد جګړه کې ډېری قربانۍ ورکړې دي او د 1200 نه تر 1500 پورې ترمنځ د دوی تنان وژل شوي دي. د دغه قربانۍ ته د یادګرنې په توګه د پولیسو دغه وجل شو تنانو ته عقیدت وړاندې کولو یو اونۍ یا هفته نمانځل کیږي او د هغې په لړ کې نن په ګرده پښتونخوا کې دستوري او غونډې هم شوې دي چې ورته د پولیسو مشر ناصر خان دورانی وینا کړې ده او هغه ویلي دي چې اوس د ترهګرو پر خلاف صرف پولیس نه جنګیږي بلکې پوز ټول امنیتي ادارې او قام دا ټول یو شوي دي. یو ویډیو رپورت کې تاسو ته دغه تفصیلات وړاندې کوي ریاض حسین.
د خیبر پښتونخوا د پولیس جنرال ناصر دورانی وایي چې د ترهګرې په ضد ټول قام یو شوی دی چې ترهګرې ته شکست ورکړي او دا چې په صوبه کې به ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د خلکو د ژوند سره لوبې وکړي. دا خبره دوی په مرکزی ښار پېښور کې د صوبې د وژل شوي امنیتي چارواکو په یاد کې جوړه کړې شوې یوې دستوري ته کړې ده. په دې موقعه د صوبې تاجر تنظیمونه، وکیلان، صحافیان او د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي خلک هم موجود وو. ناصر خان دورانی په دې خبره زور ورکړو چې وړاندې په دې صوبه کې د ترهګرې جنگ هغوی په یوازې کولو وسطول قامی ادارے او قام پدی جنگ کے پگڑ تو گشری دے.
صرف مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ ہم تمام جو یہ جنگ لڑ رہے تھے وہ علیحدہ علیحدہ اور اکیلے لڑ رہے تھے، اس لیے شاید ہم سفر کر رہے تھے. آج الحمدللہ عوام، فوج، پولیس اور ہر شہری جو ہے وہ مل کے اس جنگ کو لڑ رہے ہیں اور اسی لیے الحمدللہ آج اس صوبے کا امن واپس آ رہا ہے.
پدی دستور کې د تاجر تنظیمونو مشرانو هم وجلې شوی کسانو ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړې او د قام د دغه بچو ستاینه یو کړه. د مرکزی تاجر تنظیم مشر شرافت علی مبارک پدی مقاده آرمی پبلک سکول د وجلې شوی ماشومانو ذکر هم وکړو. په کوم کې چې په سلګونو میندې جړولې شوی وي.
تو اے پی ایف کے 16 دسمبر کو ہم نے دیکھا کہ ماؤں کے کلیجے کیسے کاٹے گئے تھے, باپوں کے کلیجے کیسے کاٹے گئے تھے. وہ اللہ کے فضل و کرم سے اے پی ایس کے اس بچوں کی شہادت نے پوری قوم کو متحد کر دیا تھا.
پدی مقاده پولیس د ځوانانو یو ګڼ تعداد موجود وو چې خپل وجلی شوی ملګری یادول. د امنیتی چارواکو د ایلیټ فورس پای رخصار ډیو ریډیو او ټی وی ته وویل چې د هغوی حوصله اوس هم اوچتی دي او هغوی د ملک او قام د پاره نور قربانی ورکولو ته هم تیار دي.
واقعی خو ډیری شوی دي, خو کم کې زما مخامخ زما ملګری شهیدان شوی دي, وهاب او مزبا زما د ټی ایس ملګری دي, او رشید ګړی کې کوم واقع شوی و دهشتګردو سره مقابله شوی و, هغې کې زما کلیوال زما دوست هم وهاب هغه شهید شوی و زما مخامخ. او انشاءالله د دې خار دپاره مونږ به خپل ځان قربانو انشاءالله چې ضرورت راشي د دې خار د حفاظت دپاره د دې حفاظت دپاره مونږ برتی او انشاءالله مونږ به خپل ځان قربانو.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا امنیتی چارواکي د وجلې شوی کسانو یادګیرنه د یوې اونۍ راهسین مانځي چې د هغوی د بچو او مشرانو حوصلې نور هم اوچتی کړي. د کیمرامین هاشم علي او همکار ارشد مومن سره ریاض حسین, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو او ټي وی پېښور.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا.
ریپورٹ والے دو چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې چې تقریبا 1200 پوری پولیس وجلې شوی وو, نو د هغوی په یاد کې هغوی ته عقیدت پرځونې وړاندې کولو لپاره یو اونۍ نمانځلې شوی وه. نن دغه اونۍ سرته رسېدلې ده. همدغه شانتي یوه دستوره د دې اونۍ په اخیره کې په سوات کې هم شوې ده. تفصیل د ویډیو ریپورټ په شکل کې به فیاض ظفر تاسو ته وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې د اړې ګړې وخت کې د وجلې شوي پولیسوالو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کولو دپاره د خیبر پختونخوا پولیس هفتۍ شهدا پولیس ومانځله او د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې په ټولو تاڼو مخې ته کیمپونه ولګول چرته چې د وجلې شوي پولیسوالو عکسونه لګولای شوي وو. د وجلې شوي پولیس فضل حیات رور فضل واحد وایي چې زما رور ډېر مخلص انسان او ډېر مخلص پولیس وو.
رور چې هغه نوم فضل حیات وو چې په مارتون کې امیر مقام باندې کوم دماکه شو پای کې شهید شو. هغه په موږ ډیر زیات ګران او دا هغه یو دوه لوریانې چې هغه صرف زما په سایه باندې پادشي ماته هغه ډیر زبردست او یو ډیر مخلص انسانو جی یاره جی اختر چې دی اختر چې راشي جی مونږ ته هغه ډیر زیات یادېږي. په اختر کې ټول زیات مونږ ته هغه یادېږي. هغه اختر ټول غم چې دی هغه مونږ ته په اختر کې یادېږي. یاره جی دا هغه شهادت سلام کوم.
خیبر پختونخوا کې ټول 1500 پولیس والا وجلې شوی دي او تیر 15 کالو کې خیبر پختونخوا کې 2000 پولیس والو د امنیت لپاره د وینې قرباني ورکړې ده. دا ټولو نه زیات پولیس والا په پېښور ښار کې وجلې شوی دي. چشمیرې 422 ده. 400 کې شپږ شپېتا, نوخار 13, مردان 106, سوابی 100, کوهاټ 100, هنګو 100, کرک 11, ایبټ آباد 42, هریپور 10, مانسیرا 14, بډګرام 15, کوستان 14, تورغر 15, بنو 145, لگی مروت 140, ڈی آئی خان 115, ٹانگ 3, سوات 122, شانگلا 20, بنیر 20, کوزدر 30, بردر 22 او چترال کې 11 پولیس والا وجلې شوې دي. دا پولیسو ډي اس پی صدیق اکبر خان وایي چې دې پولیس والو د امن دراويستو او د ملک او قوم د دفاع د پاره د ځانونو قرباني ورکړې ده.
زمونږ پولیس افسرانو چې کم دي د ملک د دفاع او د امن د پاره خپل ځانونو قربان کړی دي. دا افته په دې وجه باندې مناو شو چې دا صرف زمون د شهدا چې کم وارثان دي کم فیملی ده کم بچی دي چې لکه د دوی صرف یاد تازه شي د دوی صلب ځایو شي دا زمغه هیریږي نه.
دا هفته شهدای پولیس په وخت د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وجل شوي پولیسوالو د بچو دپاره هم رنګارنګ دستوري وشوې. په دې دستورو کې د دغه پولیسوالو یتیمانانو بچو لوبې وکړې او دوی لی ډالۍ هم ورکړې. د اړې ګړې نه وړاندې خیبر پختونخوا کې د پولیسو شمیره 15,000 وه چې په دې کې اوس زیاتوالی راویستی شوی دی او دې وخت کې صوبه کې د پولیسو شمیره 180,000 ده. دا ډیوټۍ په وخت کې به چې مخکې پولیس والا مړ شو نو حکومت به ورله 15,000 روپۍ ورکولې او اوس ورله 33,000 روپۍ ورکوي. د هفته شهدا پولیس په اخره ورځ پولیس والو لوز وکړو چې هغوی به د امنیت ټینګ ساتلو دپاره د هیڅ قسمه قربانۍ نه ډډه نه کوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، ټیلیویژن.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او تاسو زمونږ غږ د واشنگټن ډی سي نه نیخ په نیغه اورې. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، ډاکټر راجولی شاه خټک چې 13 میاشت په 22 نیټه د 23 کالو په عمر کې د زړه د دورې له امله مړ شوی و، د دوی د کار چې کم د پښتو ژبې لپاره دی یو ستر نقاد، محقق، شاعر ګڼلی کېدو، د دغه کار ته د کتنې لپاره، د هغه شخصیت او د پښتو ژبې خدمات لپاره د ډیور اډیو په کومک سره پېښور پریس کلب کې یوه غونډه شوې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا، د افغانستان او بلوچستان او د پښتو ژبې ستر هغه نمونه په ادب کې هغې راغلي وو، خبرې اترې کړې دي. یو ویډیو رپورټ کې تاسو ته ښایو چې دوی څه ویلي دي او د ډاکټر راجولی شاه د ژوند او د هغه د خدماتو په حق لباندې څه نظر لري.
د نخې په ورځ د پښتنو د خاورې تر ټولو لوی لیکوالان، شاعران، ادیبان او پوهان د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په بندوبست د پښتو د ستر لیکوال، دانشور، شاعر، ادیب، محقق او نقاد ارواحات پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک په یاد راجوړ شوی یو دستر کې شریک شوی او د هغه ادبي خدماتو ته یې زرینې پیرزونې وړاندې کړې دي. د دستوري صدارت د پښتو ژبې نومیالي دانشور ښاغلی حمیش حلیل کړی.
راجولی صاحب بنیادی طور د غزل شاعر، د خپلې وجدانی شاعرای لمخه پختو غزل ته یو داسې وقار ورکړی دی چې د کمو پختو غزلګو شاعرانو په کلام کې به محسوسیږي او همدارنګ د دوی د شاعرانه فن نو صنفونه هم د فکری جمالیتی حسن پرنګ رنگین دی. بیا هغه په دې حقیقت هم پوی دی چې د معاشرتی ارتقا د چینار بوټی ته د خپلې تازګۍ د پاره د وینې ضرورت وي. خپ نره لاس او ګریوان لیدلی شي. یعنی دغه خبره چې د د د د د یو بوټی ته ترقای د پاره هغه ته د وینې ضرورت وي، نو په دغه حق لا، یعنی په دغه فکر هغه خپ نره لاس او ګریوان لیدلی شي. زما مطلب دا دی چې هغه د یو شی د ارتقا حقیقت ته ورسي، نو هغه بیا هغه دا خبره کوي. هغه دا خبره کوي صفای وی لکه فرض کا یو سو شعر به درته ویم چې د ژوندون د هر عنوان سر په جنگ دی، په جنگ یم. د ژوندون د هر عنوان سر په جنگ یم، هم د ځان او د جهان سر په جنگ یم.
دستوری ته په خپل وینا کې د پښتو علمی کانګرس مشر او لوی شاعر ادیب ښاغلی سلیم راز په خپل وینا کې د ډاکټر راجولی شاه خټک د ادبي خدماتو په حواله خپل تاثرات په دې ټکو کې بیان کړل.
ټول نو مخ کې زده وایس اف امریکا، د ډیو ریډیو او داغی دلته چې کوم منتظمین دي داغی ټول مننه کوم ستاینه کوم چې دا ډاکټر صاحب دا تازیتی ریفرنس په حواله سره دلته دا قلم خاوندان راغون کړ ځکه چې دا کار چې کوم دی هر څوک نه کوي او ته څوک یې کوي نو باید چې موږ هغې ستاینه وکړو یاد یې کړو خو دا ډاکټر صاحب حکم جوړېده چې وایس آف امریکا هغې باندې پروګرام وکړي نه یوازې داسې پروګرام چې دلته یې وکړو بلکې هلته چې کوم دی په ډیور ایډو باندې هم د هغې مسلسل پروګرامونه کول پکار دي
په دغه دستوره کې د پښتو نومیالي ډرامه نګار شاعر او ادیب ښاغلي نورالبشر نبید خو هم شامل وو چې راجولي شاه خټک ته یې خپلې پیرزونې د نظم په ژبه کې په دې توګه وړاندې کړې
ډاکټر صاحب متعلق ما دا یو وړوکی غوندې آزاد نظم ځکه ولیکل چې ما دا د ردیفو د کافیې هغه هنر نه راته چې زه پکې د هغه د غم او د هغه د فکر ځای کړی شم نو زه دا یو آزاد نظم دی ساحل صاحب هغه تا چې څنګه وي هغسې وشو هغه تا چې څنګه وي هغسې وشو تا د ژوند د کتاب ټکی ټکی ټول کړل مرګ پرې څومره په اسانه کر خراغ کا هغه زړه چې ستا سینه کې درزیدلو د پښتو ارمان یې بیا بیا زوتولو هغه زړه د ملکنډ په سر کې ودرېد د جهان یو باغی زړه د ارمان داغی داغی زړه د پښتو صوفي غنی زړه د خوشحال د ننګ سخی زړه داسې ودرېد داسې چپ شو لکه سنگر کې چې شهید لالې خپلو زخمونو کې ګلزار شي وایي ستړی یم خوب ته مې لږ پرېدی کټ مې په لوړه غونډې کې دی وړې وړې خانخیلې ستر ماته وینم هغه تا چې څنګه وي هغسې وشو جون شوګر دی او مرګ خوب دی جوندون ور دی او مرګ سوري جوندون سوال دی مرګ جواب دی هغه تا چې څنګه وي هغسې وشو دا چې وشو داسې کېږي بے قرار زړه قرار شي ته به نه وایې چې دی بدرزی ده هم ته به نه وایې چې دی به مستې ده هم ته به نه وایې چې دا هغه مین دی چې په ګل مینې ده به په ازغو کې اوسېده به هغې زړه په آخري سلګو کې ووایې زما په قبر پښتو لیکه د جنازې بازو مې نیسه چېرې به ما په راستې خوله درکړې وینم هغه تا چې څنګه وې هغسې وشو جون بې للې جواري ده موږ د خپلو ارمانونو جوارګر یو ژوندون بېلو ارمان بېلو هغه تا چې څنګه وې هغسې وشو ته قاصد یې د دې ټول پښتون وطن د غني جنت ته ورشه د غني جنت ته ورشه ورته وایه ما هم ستا په شان دا وې وادخ له دنیا زه وږې ستا د دنیا نه یم دا اجمل خټک په غېږه کې سر کېدا ولی خان ځان سره واخله کاکا جی د نه هېر نشي شاعران او اتلان باباګان او شهیدان ځان سره واخله باچا خان ته په پښتو ژبه کې وایا ستا د وطن د سرمایې دلالان ستا د ناموس ته پګړۍ ول پرانځي ستا د تاریخ ستا د تحریک وارثان ستا د کاله تړلې غل پرانځي خوشحال خان ته دغه غ خیر کړه یادا زه یې چا لره وهم قدر چاز ده په اور وسوزه دا تورې کلبونه د رحمان جنت ته ورشه ورته وایا هغه تا چې څنګه وي هغسې وسوم په سبب د ظالمانو حاکمانو کور او اور او پېښور درې واړه یو دي اے قاصد د پښتون وطن قاصده هغه تا چې څنګه وي هغسې وشو قلم به مات ګوتې به پرې کړم اتور لحت کې بناره کم زه د دنیا نار مانی راغلی ما
دستوره کې د افغانستان د لیکوالانو په نمائندګۍ لوی دانشور استاد محمد آصف صمیم هم برخه لرله او هغه په خپلو خبرو کې وویل
ډاکټر صاحب مینا په دې دا نه وویل چې ګنې سرکاري توبې هم کله کړې دي چې سرکاري کړکیچونه خلکو ته راولاړ دي نه د علم په مسله کې هغه بیخي سرکاري سړی نه او بالکل د علم سره واقعا او بیا تر ټولو زیاته د اخلاق شخصیت ډیر راخون کې او ډیر زیات منوال ځان ته پیدا کړو او اوس دا وخت خو زه هغه ته بیا له دعا او حس نه لرم چې وړاندې کړم او زه دا وخاولو بیا مننه کوم چې موږ ته یوځل داسې فرصت راکړو. ما سایل صاحب ته وویل چې اوس چې مخامخ شو ما ویل موږ خو سره دیدنونه کوو خو په غمونو کې یې کوو. نو کله خو پښتانه وایي چې مازدیګر ښه وي دیدن کېږي خو زما دیدنونه په غرمه کې وي په ټکنده غرمه کې وي په ګرمۍ کې وي خولي خولي یو د بل په مینه دومره پوه نه شو ځکه چې موږ نهورم د غم وي نهورم د ویر وي ټولو ویرمنو ته تعزیت وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دغه دستوري ته د نورو برسیره د پښتو ژبې نومیالي شاعرانو ادیبانو لیکوالو او دانشورانو انقلابي شاعر رحمت شاه سائل پروفیسر یار محمد مغموم ډاکټر احمد علی عاجز الیاس تلوال پروفیسر عباسین یوسفزے پروفیسر اسیر منگل کیسر افریدی ډاکټر حادم حسین عامر او نورو پوهانو او لیکوالانو ویناګانې وکړې. مقررینو په خپلو ویناګانو کې نه یوازې د پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک ادبي خدمات وستایل بلکې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ستاینه هم وکړه چې د راجولی شاه خټک په څیر د لوی لیکوالو یادونې دپاره یې دومره په لوی شمېر کې پښتانه دانشوران په یو ځای کېنول. د دې درنې غونډې قربانه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبریال فاروق فراق او وتلې شاعر عباسین یوسفزے وو. د کیمرامین شاهین شاه او هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک په یاد کې چې کما دستوره د ډیو ریډیو د انتظام د لاندې شوې و په دې حقله باندې تاسو تفصیلي ویډیو رپورت واورېدو و هم لیدو وس هم تاسو ته یو بل ویډیو رپورت وړاندې کوو چې د پښتو د ادب ستر لیکوالان شاعران ادیبان چې کوم دي هغوی ډاکټر راجولی شاه خټک په کومو ټکو کې یادوي او د عقیدت پیرزونې ورته څنګه وړاندې کوي دغه نمونو سره دغه پیجندلو نمونو سره خبرې اترې کړې دي د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومن په دغه ویډیو رپورت کې.
محمد شاه سائل دی نن غونډه یو ریفرنس دی د ډاکټر راجولی شاه خټک سره په حواله په دې تیر ورځو کې ناسا په حق ورسېدو او د هغې په حواله ځکه چې هغه یو د قلم خاوند و عالم و فاضل و نو دا د خلکو دا غونډه را جوړه کړې ده د هغه دوستان د هغه ملګري پښتانه دانشوران دا پکې ټول دغه دي موجود دي. نو دا سړی د ډیرو کسانو استاذ پاتې شوی دی د هغې رهنمایي کړې ده ورته لار په ګوته کړې ده ورته لار ښودلې ده. نو زما په خیال راجولی په پښتنو کې او بیا دا ده چې د خیال نه د فکر نه هم ښه سړی و یو درد لره یو غم لره او په دې خاوره په دې قام په دې ولس مئین هم و او د دې دپاره چې څومره په وس کې ونو هلې ځلې هم کړې دي. نو زما په خیال راجولی چې کوم دی دا چې موږ ته اوس کومه خلا پرېښوده کوم ځای خالي پاتې شو نو بېشکه دا خاوره ډېره زارخیزه ده عالمان پیدا کوي فاضلان پیدا کوي او د قلم خاوندان پیدا کوي دا ځای به ډک شي خو په لحال منګه زه خو خپل لکه داسې ګڼم چې هغه یو یو زه خالی کړ او هغه ډیر زر د ډکې دون دی
داسې همګیر شخصیت په جون باندې خبره کول دا هغه په جون دوفن باندې خبره کول ډیر ګران کار دی. بهرحال لکه څنګه چې د ډاکټر صاحب د خبرو نه خسته څنګه چې هغه د خپلو کپړو جامو پوشاک نه خسته څنګه چې هغه د خپل خوې خصلت نه خسته څنګه چې هغه د خپل لیک نه خسته نو زه به دا وایم چې هغه د کردار او د گفتار یو داسې پاک انسانو چې هغه زمونږ د پښتو ادب یو ډیره لویه سرمایه ده او ډیر خلک مري نو د ډیرو خلکو مرګونه چې کمینو هغه د خپل ځان لپاره خو زه به دا وایم چې د ډاکټر صاحب مرګ نه یوازې د هغه د کورنۍ لپاره دی بلکې د هغه مرګ چې کوم دی هغه د موږ ټول پښتو ادب لپاره دی.
دا ده چې په موږ کې جنرال سکالر چې دی ډیر کم پیدا شوی دی بیا هغه خلک چې د غي اواز د غو تحریر د غو تحقیق په نړیوال کچ باندې خلکو لوستوي یا ته غو مستفید شي وي او یا هغه خلک چې هغه د کوشش کړی وي چې پښتون چې څه دی د هغه هغه روشن مخ او د هغه هغه امن والا کوم کردار چې دی یا د هغه د کلچر سره چې کوم مینه ده یا د ادب سره چې کومه مینه ده شاعرۍ سره چې کومه مینه ده او هغه خلکو هغه پښتون دنیا ته وړاندې کړی نو زما په خیال باندې داسې خلک ډېر کم وو په دغه خلکو کې بلا شبه بلا مبالغه رجول شاه خټک صاحب چې دی نو هغه سر پرست وو او د هغې مرګ چې کوم نقصان پښتو ادب ته ورسو خاص کر د څېړنې په حواله باندې د تحقیق په حواله باندې او د استاد په حیثیت باندې زما خپل خیال دا دی چې دا صرف یو رسمي خبره نه ده چې واقعتاً چې د هغو دغه مرګ چې دی نو هغه د پښتون ادب د مستقبل په حواله باندې او د حال په حواله باندې یو غټ نقصان رسولی دی.
پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون اوسنی ډایرکټر او د پروفیسر ارواخاد ډاکټر راجبری شاه خټک چې زمونږ مشر وو زمونږ د پښتو اکیډمۍ پخوانی استاد او ډایرکټر پاتې شو دی د 1995 نه واخله تر 2004 پورې د پښتو اکیډمۍ تقریبا 10 کاله بایسیت ډایرکټر پاتې شوی دی. د دې نه مخکې دی مختلف لکه ریسرچر په حیثیت باندې د اسوسییټ پروفیسر بیا پروفیسر په حیثیت باندې بیا د ډین په حواله سره خو مونږ په اکیډمۍ کې بالخصوص چې د ده د ادبي خدماتو په حواله سره کم څه په باره کې ویل غواړو هغه دا چې رجبری شاه صاحب یو خو معمولي په یوه جمله کې چې د هغه شخصیت داسې وو چې په ده باندې اکیډمي آباده وه دی به چې ناست وو مونږ به دا محسوسولو لکه په کور کې چې یو داسې دروند مشر میلمه ناست وي او مونږ نورو ته څه د وینا یا د خبرو یا هر څه مشکل تکلیف به چې پیښ شو نو مونږ به ده ته ورغږ کړو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی قدرمنو کتونکو اوریدونکو په دې خبرونه کې اوس وخت شوی د بل ویډیو رپورت کم چې د ساينس او د ټکنالوژي په دې برخه کې به اوس موږ تاسو وړاندې کوو. زموږ همکاري سمینه سن وړاندې تیار کړی دی. کتونکو اوریدونکو تاسو ته وایو چې ماحول چې دی دا په انساني ژوند وي که دا د مرغو که د ځناورو دا په دې باندې ډېر غټ اثر لري. دغه رنګه یو ډاکومنټري چې کومه جوړه کړې شوې ده په کانګو افریقایي هیواد کې او په رین فارست یعنی د غلطه باراني ځنګلونه دي په دې کې کتنه شوې ده چې ځنګل کې دننه ژوند باندې د دغه ماحول څه اثر وي. نو نور تفصیل په دې ویډیو رپورت کې.
Once upon a forest the Congo the Sin Pagara the Gabun pa jangal ke da yo ghat muabi da wani na shuru kigi che pasangai pe jandale Francois the buto mahir hale nast yo tasvir jodai haga da jacket sara pa Gabun aw Peru ke da ga film jodawlo pa ladki 15 miash ti teri kadi aw pa de mudake jacket ta maluma shwa che da kame khabar parchar hale da lasizuna kai haga dada che wani hum khpala yo zindagi lari
you discover a new universe. It's interesting because
دی وای چې کله تاسو په دې لار سوچ شروع کئ نو تاسو یو نوې کائنات موندئ او دا کائنات د ونو دی او په دې سفر کې بیا زیات خوند هله پیدا شي ولې چې بیا تاسو په دې هم سوچ شروع کئ چې ځناور د ځنګل بچایان نه دي بلکې اصل کې ونه د ځنګل بچایان دي. جیکټ د یو باراني ځنګل قصه په خپل فلم کې بیان کړي په کوم کې چې د سونو کلونو فطري واقعیت بیانېږي او د دې لپاره هغه د حالیز ژوندۍ تصویرونه استعمال کړي دي.
to see the trees and the forest in a different way
de wai mung da nishna shuru kra aw bya mung da de wano da sawno kaluno jwan pore safar wako aw de wano ta da yo juda nazar na mung wa qatal aw bya farq wazeh sho che pa zahir sadi aw tasawwur ke sarazi jacket wai da jangal har yo bute aw har yo zanawar da yo bal sara tadali di aw wani mudam zyati dun ki aw badle dun ki pa da ga khanadan ke tawazun sati aw da dwi yo sharika jaba hum da
this sense like words to make a text
دی وای وخت په دغه چوونی په ټکو کې خبرې نشي کولای. دوی د خپلې خوشبوئی په ذریعہ خبرې کوي او دا هم کولای شي چې دغه خوشبوئی لا د یو پیغام شکل ورکي او بیا دغه پیغامونه یو بل ته لیږي را لیږي. ونی په دې طریقه باندې د زناورو خویونه هم بدلولای شي او په موسم هم اثر غورځولای شي. جیکټ د ونو بوټو د ژوند وړې وړې لحظې فلم بند کولو د پاره فوټوګرافران ځای په ځای ټاکلی وو او کم ځای ته چې هغه نشو رسیدې نو وړو کې ډرون ځلې غلی وو. هغه وای د خدای په مقدس ځمکه ګرځیدل او د عام ژوند عجایباتو باندې نظر ساتل د یو انسان هم دغه مطلب دی. او جیکټ وای کچری انسانان د فطرت سره خپل یو تعلق جوړ کی او ځان د ځنګل یو برخه وګړي نکه د دینه جدا نو بیا به مونږ د بارانی ځنګلاتو د تحفظ په لړ کې یو قدم نور پورته کو په زیاده دی چې د دوی د ختمون سبب جوړ شو. Once upon a forest په عالمی کچا فلمی میلو کې خودل کیږي او ډیر زر بعد یورپ ایشیا او لاتینی امریکا سینماګانو کې هم ولګي.
یو څو ساسکی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې د پیاله کړنګ نی د چنک ټنګ نی نو هغه بم لاس وجروي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کا بوکی کا.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نار
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. د امریکای مرین فوز ډیر تکړه فوز ګڼل کیږي خو دغه تکړه توپ د پاره دوی په مرین د پاره چې کوم مرکزونه تربیتی مرکزونه جوړ کړی شي نو څه قسمه ژوند کوي، کوم کوم مرحلو نه تیریږي، کوم قسمه تربیت دوی ته ورکړی کیږي نو دغه ټول زموږ همکار افتخار حسین تاسو د پاره ویډیو شکل په ویډیو رپورت په شکل کې راغونډ کړی دی. افتخار حسین تل په ورجین یا کوانټیکا کې د مرین فوز یو تربیتی مرکز ته او هلته کې دا غوې سره یو پوره ورستی راکړی دا دغه ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا مرینز عسکرو کوانټیکو د تربیه مرکز کې بنیادی د وسلې جسمانی او نسابی تربیه ورکول کیږي. د ګردې نړۍ څخه منتخب شوی یو سو نړیوالو مطبوعاتو ته دغه موقع ورکړی شو چې دا مرکز وویني. په دې کې د ډیور اډیو خبریال دغه مرکز سفر په وخت ولیدل چې مرین زکا یو تکړه پوز غنل کیږي چې دوی ته د بهادرۍ سره سره هر قسمه د وسلې چلولو هنر خو ولې د لیډرشپ یعنی په جنگي حالاتو کې د غوړه فیصلو اخیستلو سبق هم خودل کیږي. د امریکا یو ځوان یا پیغله به ولې غواړي چې په مرینز کې برتی شي په دې حق له د غزوان مایکل کریس وای.
Yeah, I chose the Marine Corps because I want to be part of the best.
De sara izzat khajwan talale de dere gati o dere faidi di nuzaka zaganam che zaba ham marines ke pati kegam pade markaz ke da ham ulidal shul che martial arts ya karate da marines da tarbiye bunyadi bar khada da martial arts ya da karate da tarbiye mashra niki wai.
We hold the program and it's our responsibility.
Da tarbiye dere zaruri da munga tul da har sis da kaw har yo marine da di har sana tirigi لاس په لاس جګړه کې د کراټي هنر ډیر پکاريږي.
د امریکا مرینز چارواکي وایي چې مرینز واکونه په داسې ډول تربیه کیږي چې هغه کې د عراق فلوجا سیمه وي او کې د افغانستان قندهار دوی د هر ستا تیار وي. افغانستان کې د مرینز د جګړې په وخت کال 2012 کې پاتې شوې دي. وایي چې د افغانستان نه خیا دونه وروړي دي دغه هیواد خلک خوخته او خوراک ډیر مزیدار دي. کلارک وایي
زه افغانستان کې پاتې شوم. زما خوراک ډیر خوخو دې کې روجي او کباب چې کله یو ځای پخې دا ډیره مزه کوي. مرینستا د لاسی بم استعمالولو او ناکاره کولو نه واخلې تر جهاز نه وسلې چلولو پورې هر څه خودلې کیږي. د تربیه په وخت مشینګن او وړوکی او لوی ټوپک چلول یې هم د تربیه غټه برخه ده. یو مرینس باید چې کومه وسله چلولې شي د مرینس عسکر او د چارواکي وای
راکټ لانچر مورټر سیستمز
هر څه د وړوکی نه لوی ټوپک آرټیلری یعنی توپخانه او هر هغه وسله چې په جنگ کې پکارې دی شي. دغه مرکز ته د بریفینګ په وخت نړیوال مطبوعاتو ته د مرکز مشر کرنل وردمن ویل چې هر کال 2300 نوي تنان برتی کوي چې پکې 15% د تربیه نه پس کامیابیږي. دی وایي چې که حالات هر څنګه وي د دوی پښمیره او د حکومت لخوا په مالی بجټ باندې کوم اثر نه غورځيږي.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غوړې. د ترکمنستان چارواکو په اسلام آباد کې پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات کړی دی او ویلی دی چې په دسمبر کې به ټی پی کم چې ترکمنستان افغانستان پاکستان او انډیا ترمنځ دا د ګیس د پایپ لاین یو غټه پروژه ده. وایي چې د دسمبر په میاشت کې به دوی د دې پرانسته کوي. تاسو ته وایو چې په دغه پروژې ته دا وخت کم مشکلات دي په مالی توګه باندې، بل دا به د افغانستان نه تیریږي، دا به د بلوچستان نه تیریږي، د امنیت په اړه باندې کم مشکلات دي. بیا هندوستان ته چې کله ګیس ته دې لارې زی د پاکستان او هند تعلقات هم اکثره د فشار لاندې وي. څومره به دغه یو عملی پروژه وي؟ اسلام الدین ساجد پوره تفصیلات په رپورټ کې وړاندې کوي.
د ترکمنستان حکومت د روان کال اخیره یعنی دسمبر میاشت کې د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ترمنځ د ټپي ګیس پایپ لاین پروژې باندې کار پیل کولو فیصله کړې ده او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د پروژې پرانستلو دستور کې د ګډون بلنه ورکړې ده. نن د نهې په ورځ اسلام آباد کې د ترکمنستان نائب وزیر اعظم د میاں نواز شریف سره لیدل کتلو کې هغه د دغه فیصلې نه خبر کړو او دای ورته وویل چې په دې پروژه به روان کال دسمبر کې کار پیل کولای شي او د پرانستې دستور کې به د پاکستان او هند وزیر اعظمان او د افغانستان صدر ګډون کوي. د دې پروژې د لاندې به د ترکمنستان نه افغانستان او پاکستان په لاره هند ته د ګیس پایپ لاین وي او د نه به پاکستان ته هم ګیس ورکړل کیږي. نوموړی سیړنکار او د وست ایشیا امور ماهر پروفیسر شیراز پراچا وایي چې دا پروژه د سلور واړو هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده.
دا منصوبه انتهائی اهم ده. هند لپاره دا منصوبه په دې اهم ده چې هند راتلونکي وخت کې هند کې د ګیس طلب یا ډیمانډ ډیر زیاتی کی به، ولې چې هند اقتصادي تور باندې ډیر مخکې تر روان دی او هند مارکیټ چې کم دی ډیر لوی دی او هند ته دا یو اضافي او ارزان او نږدونه به دا ګیس ته راځي او پایپ لاین په ذریعه به راځي. پایپ لاین والا ګیس چې کم دی هغه زیات سیکیور او سټیبل وي بجای دا چې دا جاز دغه باندې برات. پاکستان ته دا فائدہ ده چې دې منصوبې نه پاکستان ته ګیس هم ملاويږي او راهدارې په شکل کې پاکستان ته اضافي آمدن هم ملاويږي. افغانستان کې هم دغه وی چې افغانستان ته راهداري هم ملاويږي او سکیورټي په لړ کې هم افغانستان ته دې نه فائدہ وي او افغانستان ته دې نه ګیس هم ملاويږي دې منصوبې لاندې.
د ټپي ګیس پایپ لاین د پروژې په اړه په کال 2010 کې د دې هیوادونو حکومتونو ترمنځ یو لوړنامه لاسلیک شوی و، د کوم د لاندې چې بعد د ترکمنستان نه 3.2 بلین کیوبک فټ ګیس هر ورځ افغانستان پاکستان او هند ته ورکړی کیږي. دغه کې 1.32 بلین کیوبک فټ ګیس په پاکستان ته، 1.32 بلین هند ته او 0.15 بلین کیوبک فټ ګیس په افغانستان ته ملاويږي. د پروژې باندې به 10 بلین ډالرونه زیاتې پیسې خرج کیږي او دا به 1300 خوشا کیلومتره پایپ لاین وی او دا به کال 2000 پوری سرته رسیږي. د پروژې لپاره ایشین ډیولپمنٹ بینک پیسې ورکولو ته چمتو دی، ولی افغان
افغانستان او پاکستان کې د بدامنۍ او امنیت خرابې وضع له کبله په دې تر اوسه کار پیل نه کړلی شو. ولې د ترکمنستان حکومت وایي چې اوس څلورو اړو هیوادونو دا فیصله کړې ده چې د روان کال اخیره کې به په دې پروژې کار پیل کوي. بلخوا د پاکستان او هند ترمنځ روانو ورځو کې اړیکې هم ترخې دي. ولې پروفیسر شیراز پراچا وایي چې د هند او پاکستان اړیکو کې تریخوالی د دې پروژې په لار کې خنډ نه دی، خو سیکیورټي اوس هم د دې لپاره یو خطر دی.
سیکیورٹی غٹا مسئلہ دا دا با یو ایشو وی او ترکم پورے چی افغانستان او پاکستان کی امنیت ناراضی او دا سے افیکٹیو اداری سرکاری اداری نوی چی اگر دی پائپ لائن تا سیکیورٹی ورکی اگر چی پائپ لائن دیر خشے دے چی اگر پا ذریعہ سٹیبل سپلائی راضی دا انرجی یوزی نبل زی تزی خو پائپ لائن دیر اگر کی کمزوری دا دا چی پائپ لائن کی ڈسرپشن کی دے چی تخریب کاری کی دے چی کسو
سیڑنکاران وایي چې پاکستان کې د وخت د انرژي ډیر کمې دی او هیواد کې اولس د ګیس او بجلی کمی لګه بله سخت ستوندو سره مخ دی. دغه وجه ده چې پاکستان د ټپی ګیس پایپ لاین دی پروژې سره سره د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس راوستلو پروژې باندې هم اوس کار پیل کول غواړي، ځکه چې د ایران او امریکې او نور مغربي ملکونو ترمنځ د تیرې میاشتې له وزنامې نه وروسته د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین لپاره هم لارې کولو شوې دي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پیښور.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را.
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهي یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
خیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پختنو مرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکي.
خزی پخپل آینده په هیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ور کوي.
موږ بخپل حوصلې نه بیلو، موږ بس کولونو ته ځو، موږ به تلیمونه کو خپل
پختنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا
ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه وا تاسو ولیدا او وا هم ریدا کچری تاسو نه پاتې شي. د ډیو ریډیو ویب سټ بل زیات چې چرته کې تاسو دغه خبرونه بیا بیا لیدئ شئ. د دې سره نور خبرونه هم د ډیو ریډیو په ویب سټ باندې پرتی www.poadivaradio.com د ویب سټ پته ده. 15 منټه پورې لنډ خبرونه به تاسو ته د دې خبرونې نه پس وړاندې کوو او پس دغه بیا شپه په خیر پروګرام کې ډیو ډاکټر برخی او نن ډیو ډاکټر کې میلمه ده ډاکټر فضل امین، نیورو سرجن دی، دلته په امریکا کې اوسیږي. هغه به تاسو سره خبرې اترې کوي. ارباب محمود علي د پروګرام کوربه دی او نیورو سرجن. ستاسو څه قسمه مرستې کولی شي په کومو بیماریانو کې په کار راتلی شي؟ دغه ټولې پوښتنې به ارباب محمود علي داغوی نه کوي او تاسو هم بیا کولی شئ چې په پروګرام کې برخه واخلئ. 001-202-205-003-0800-00-00 د ټلیفون شمیرې دي. تاسو په دې باندې په پروګرام کې رابطه کولی شئ. ډاکټر فضل امین سره که غواړئ د خپلو ناروغو په حوالې سره خبرې اترې کولی شئ، پوښتنې کولی شئ. موږ سره اوسئ. د ډیو ریډیو خپرونې لا جاری دي.